غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې د اختر اول ورځ مو تر دې دمه په خوخي تیر کړی. زه نو شباش نه يم. نن د دوشنبه ورځ د اسمبلې د میاشتې 22مه د سپتمبر له 12مې سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار 10:30 او په افغانستان کې د ماښام 2 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلوي. پاروانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمایز او نړیوال رپورټونه اوري. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په افغانستان او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې نن لوی اختر ولمنځل سو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې پر وړاندې بې دلیله هیڅ خنډ نسی منلای. په سوریه کې د اوربن نفیزیدو ته 2 ساعته پاتې دي، خو په دغه هیواد کې جګړې زور اخیستې دي او د خلیج هیوادونو د سپتمبر د 12مې نیټې او سعودي عربستان په اړه د امریکا د کانګرس لایحه غندلې ده.
درنو اوریدونکو، د پوره خبرونو له اورېدو وروسته دا رپورټونه هم درته د نورو رپورټونو سربېره خبرو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سولې په وړاندې بې دلیله هیڅ خنډ نه مني. د ګلبدین حکمتیار په مشهد حزب اسلامي نه جدا شوی ډلې مشر ارغندیوال وایي د ګوندی ټاکنو له طریقه به په راتلونکي کې د حزب مشر وټاکل شي. سګنې لوی اختر د وروستیو 2 کلونو په څیر یو ځل بیا په داسې حال کې ولمانځل شو چې په ګڼو هیوادونو کې خلک د بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. رپورټونه وروسته اورئ، خو زرته حسیب الکوزی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
قدرمنو اوریدونکو، د لوی اختر مبارکي درته وایم. سش کال د افغانستان په شمول په یو په زیات شمیر اسلامي هیوادونو کې د اختر لومړی ورځ نن ولمنځل سول. سش کنی لوی اختر د وروستیو 2 کلونو په څیر یو ځل بیا په داسې حال کې ولمنځل سو چې په ګڼو هیوادونو کې خلک د بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. که څه هم یو شمیر خلک د اختر په خوشحالیو او ولولو لمانځي، خو په زیاتره اسلامي هیوادونو کې بد امنیو د خلکو پر اقتصاد بد تاثیر کړی دی، چې حتی ځینې کسان د قربانۍ توان هم نه لري. په دې اکله بشپړ رپورټ د خبرونو وروسته مې راوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د حکمتیار اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د لاسلیک له سرګنده کړې او ویلي دي چې دوی د سولې پر وړاندې بې دلیله هیڅ خنډ نسی منلای. جمهور رئیس غنی نن سهار د ارګ په مسجد کې د لوی اختر د لمانځه د ادا کولو وروسته د افغانستان خلکو ته د اختر د مبارکۍ ویلو په وخت کې د حکمتیار د اسلام می اس سره د افغان حکومت د خبرو یادونه وکړه او د سولې د عالی شورا او د اسلامي حزب د مرکچی پلاوی د هڅو څخه مننه وکړه. بي ویل چې اسلامي حزب سره په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی دی. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په مرکزی روختون باندې د 2 بریدګرو برید لاغ ورسته سره د نږدې 2 ساعتونو جګړې ورسته د بریدګرو او د ملي امنیت د یو مامور په وژلو پای ته رسیدلې دي. د کندهار ولایت امنیتی چارواکي وایي چې 2 ځانمرګو بریدګرو هغه مال د کندهار د میرویس پر روغتون برید وکړي چې د افغان امنیتي ادارو ساتونکو د دغه روغتون څخه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر عبدالباري جاني او د کندهار د والي د مرستیال عبدالعلي شمسي د لیدنې لپاره ترتیبات نیول. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې بریدګر 2 تنه وه چې د امنیتي ځواکونو سره په نښتې کې ووژل سول. په سوریه کې د اوربن نفیزیدو ته یوازې 2 ساعته پاتې دي، خو نن د دوشنبه پوره د سوریه حکومتي الوتکو د حلب په مربوطاتو او نورو ولایتونو کې هوایي حملې وکړې چې له امله یې د یاغیانو مشران په غوسه سول او داسې شکونه یې پیدا کړل چې ګونې د امریکا او روسیې په نوښت دغه نوی اوربن شایي دوام ونه کړي او په بشپړه توګه تطبیق نسي. د هغې ډلو مشران وایي چې سوې موافقه چې په لړ کې به یې اوربن نافذیږي یوازې د بشارالاسد رژیم ته ګټه رسي. د سوریې وسلوال اپوزیسیون بایدن امریکا ته یو لړ غوښتنې استولی او د اوربند پاکلې د ځینو مسایلو د وضاحت غوښتنه ځینې کړې ده. ټاکل شوی چې نن د دوشنبې په ورځ د لوی اختر په لومړۍ ورځ په سوریه کې نوی اوربند عملي سي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 48 کسه ټپیان سوي دي. برید نن د دوشنبې په ورځ د ون په ښار کې په هغه سیمه کې وسو چې د ایکیپي حاکم ګوند او حکومت دفترونه پکښې موقعیت لري. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. برید یو ورځ وروسته له هغه څخه کیږي چې حکومت د ترکیې په جنوب ختیځ کې چې د کردانو سیمه ده 28 ښاروالان د خپلو دندو څخه برطرفه کړل، ځکه تور پر لګېدلی و چې د کردانو د کارګر ګوند سره اړیکې لري. ولسمشر طیب رجب اردوغان نن د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه کسان باید ډېر پخواله د خپلو دندو څخه ګوښه کړل سوي وای. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن به نن د دوشنبې او سبا د سې شنبې په ورځو د کالیفورنیا په ایالت کې کمپاین ونې کې لکه څنګه چې مخکې پلان درلود، ځکه هغه سینو بغل سوې ده. د هغې دا ناروغي تر پرون ورځې پورې اعلان سوې نه وه او وروسته له هغه څخه یې کمپاین اعلان وکړ چې هغه سینو بغل سوې ده، چې د سپتمبر د 12 نیټې د یاد په مراسمو کې د ګډون پر مهال د 1.5 ساعت وروسته ناروغ وسوه او د مراسمو څخه ووتله. د هغې د وتلو ویډیو خپره سوه چې څو کسه مرسته ورسره کوي چې موټر ته ننوځي. دغه 88 کلنه کاندیدا په عین ورځ د خپل لور چلسی کلینټن د اپارټمان څخه چې په نیویارک کې موقعیت لري بیرته راښکاره سوه او خپلو ملاتړ کوونکو سره روغبړ وکړي. هغې خبریالانو ته وویل چې ښه ده او دا چې د نیویارک د ښکلي ورځې څخه خوند اخلي. د میرمن کلینټن ډاکټر وروسته وویل چې هغه د ګرمۍ او تندې له کبله د مراسمو څخه ووتله او اوس یې صحت ښه دی. وروسته میرمن کلینټن د چپاک په ښارګوټي کې خپل کور ته یوړل سوه. د هغې کمپاین وویل چې هغې لومړی ټوخی کوي او د جمعې په ورځ د معایناتو وروسته معلومه سوه چې سینو بغل سوې ده. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي، د میرمن کلینټن د روغتیا مسله به شایي په کمپاین کې یوه غټه موضوع وي. د استرالیا په پارلمان کې به روانه اونۍ د ترهګرۍ په ضد قوانین معرفي سي. دا قوانین به چارواکو ته اجازه ورکړي چې هغه ترهګر چې ټولنې ته خطر ګڼل کیږي د سزا د مودې د پوره کېدو وروسته به هم په بند کې ساتل کیږي. نور تفصیل نظرانه یوسفزی وړاندې کوي.
دغه نوی قانون به د استرالیا امنیتی ادارو ته اجازه ورکړي چې مشکوک ترګر وساري. په دغه کې به حتی هغه کسان هم شامل وي چې عمر یې د 14 کلونو پورې یا د هغې نه پورته وي. هغه ترګر چې ډیر خطرناک ګڼل کیږي به د محکمې د امر نه وروسته د نامعلومه مودې د پاره په توقیف کې وساتل شي. د استرالیا د عدلیې وزیر مایکل کینان وایي چې ملک د ترګرۍ په خلاف دفاع قوي کولو ته اړ دی.
Well, look, it is a very big challenge for us, but that's why we spent a lot of time over the past 2 years.
دا زموږ لپاره ډېر لوی چیلنج دی او هم په دې وجه موږ ډېر وخت پونیو چې امنیتي چارواکو ته داسې مواقع برابر کړو چې هغوی په اسانه توګه خپل فعالیتونه ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت ډله یو مجله خپروي او په هغه کې په خپلو پلویانو باندې غږ کړی دی چې په استرالیا کې د حملې ترسره کړي.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. د خلیج هیوادونو د سپتمبر د 12 نیټې او د سعودي عربستان په اړه د امریکا د کانګرس لایحه غندلې ده. د امریکا کانګرس د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته حق ورکړی دی چې د سعودي عربستان پر خلاف حقوقي دعوې درج کړي. د کرویشیا د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د دغه هیواد محافظه کاره ګوند ایچ ډی سي شایي تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټي خو اکثریت شایي پوره نه کړي او راتلونکی حکومت شایي بیا ائتلافي حکومت یې تر اوسه پورې د نیمایي څخه زیات تیرای شپېرل سوي دي او ویل کیږي چې د ایچ ډی سي ګوند به حداقل 1 شپېته څوکۍ وګټي او د سوسیال ډیموکرات لیبرال ګوند به 2 پنځوس څوکۍ وګټي. مهمه دانه ده چې کم ګوند زیاتې څوکۍ ګټي که اکثریت پوره نه کړي باید د نورو کوچنیو احزابو سره یو ځای سي چې ائتلافي حکومت جوړ کړي. او امریکا او متحدینو یې د شمالي کوریا 15 اټومي ازموینې ته ځواب وایي او د دغه هیواد پر ضد یې د نویو بندیزونو د لګولو ږغ پورته کوي، خو چین نامعلومه دریځ لري او لا معلومه نه ده چې د خپل متحد هیواد پر ضد به د نویو بندیزونو ملاتړ وکړي او کنه. نن د دوشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د دفاع وزارت د هغو رپورټونو په هکله چې شمالي کوریا شایي بل اټومي ازموینه وکړي وویل چې شمالي کوریا د دې وړتیا لري او په خپل غرنۍ سیمه کې یو تونل لري چې تر اوسه پورې استفاده نه ده ځینې کړې او شاید د بل اټومي ازموینې لپاره یې وکاروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکمتیار په مشه اسلامي حزب سره د سولې هوکړه لیک د لاسلیک هیله څرګنده کړي او ویلي دي چې دی به د سولې په وړاندې بې دلیل هیڅ خان ونه مني. پاموکي رپورت ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د ارک په جماعت کې د لوی اختر د لمانځه زاده کول وروسته د افغانستان خلکو ته د اختر د مبارکۍ د ویلو په وخت د حکمتیار اسلامي حزب سره د افغان حکومت د خبرو یادونه وکړه. د سولې دلی شورا او د اسلامي حزب د مرکزی پلاوی تاسو څخه یې مننه وکړه. ویل چې اسلامي حزب سره په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی.
یو قسمت مسائل مانده که زیاتر حل از اینا در تطبیق.
جمهور رئیس غنی ویل یو برخه مسلې پاتې دي چې حل به یې د سولې په پلي کولو کې مرسته وکړي. خدا مسایل به ان شاء الله په کومه موده کې حل شي او حل کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې سوله هدف غواړي، سوله اجماع غواړي، سوله زغم غواړي او سوله شمنه غواړي. جمهور رئیس غنی پرته له دې چې د حکمتیار اسلامي زب سره د سولې د هوکړې په برخه کې د حکومت په دننه یا بهر کې د اختلافاتو یادونه وکړي. ویل چې د سولې پر وړاندې بې دلیله هیڅ خنډ نشي منلی. جمهور رئیس غنی ویل که دغسې کوم خنډ رامخته شي دی به یې په کلکه پر وړاندې ودرېږي.
هیڅ نو خند د دې مقدس پروسه په مقابل کې زنمن او که موانع ایجاد سي نو بیا اما دنده ده او اما وظیفه ده چې ټول ولس سره جریان شریک کاندم او له ټول ولس نه غوښتنه وکم چې په واحد صف کې ان شاء الله تعالی سولې د پاره ودرېږي چې درې.
جمهور رئیس غنی دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې کړي چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې دا حزب افغان حکومت سره په ټولو مسلو موافقې ته رسېدلی، خو اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې په هکړه د ملي یووالي حکومت کې خپل منځي اختلافات د حکومت او دغه حزب ترمنځ د هوکړې لاسلیک کول ځنډولي دي. محمد امین کریم چې د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د پلاوي مشري کوي، امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د ملي یووالي په حکومت کې ځینې کړی چې دغه حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک د خنډ سبب وګڼه. خغری کریمی ویل د تیرو ورځو راهیسې د افغان حکومت سره د سولې موافقه کاملا بشپړه شوې ده. په وروستیو ساعتونو کې چې باید لاسلیک شوی وی په نظام کې دننه هغه کړی او افراد چې تر اوسه د دغو خبرو د نه بریالیتوب هیله لرله کله چې ولیدل پر ټولو ستونزو باندې بریالیتوب ترلاسه شوی او سند مو بشپړ کړ میدان ته راووتل او د موافقې سره مخالفت کوي. خغری کریمی ویل اوس ستونزه د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ نه ده، بلکې ستونزه په خپله د نظام په دننه کې ده. همداشان د اسلامي حزب د پلاوي مشر د جمهور رئیس غنی د نننۍ څرګندونو څخه هم ملاتړ څرګند کړ. تر اوسه لا څرګندونه چې د افغان حکومت په دننه کې کوم چارواکي د اسلامي حزب سره د سولې هوکړې د لاسلیک سره مخالفت کوي. خو د بلخ ولایت سرپرست استاد عطا محمد نور وایي چې دی د جمعیت اسلامي ګوند په استازیتوب د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې له هوکړې ملاتړ کوي. عطا محمد نور چې نن د بلخ په ولایت کې د لوی اختر لمانځه وروسته د خلکو یوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې دی په خپله هم د دغه بهیر څخه ملاتړ کوي.
موقف جمعیت امنی است از این توافق نامه حکومت و حزب اسلامی.
خغلی نورویل د افغانستان اسلامي جمعیت کومه پالیسی چې لري له دغه هوکړې او کوم بدلونه چې ماته له مرکز څخه ډاډ راکړ شوی زه پکې کومه ستونزه نه وینم. د همدې له امله جمعیت اسلامي درې زیادې چې د حکومت او اسلامي زب له هوکړې ملاتړ کوي. همداشان د افغانستان د سولې علي شورا په یوه اعلامیه کې د حکمتیار اسلامي زب سره سولې د هوکړې په لاسلیک کولو کې د ځنډې له تخنیکي ستونزې ګڼلي او ویلي چې دا ستونزې د لوی اقتصاد د رخصتیو له امله رامخته شوي چې ژر به هواري شي. د سولې علي شورا د حکومت په دننه کې د اسلامي زب سره د هوکړې په سر اختلافات په باب په ځینو ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه هم ناسم بللي او ویلي دي چې اسلامي حزب سره د هوکړې په برخه کې د ملي والی د حکومت په دننه کې کوم اختلاف نشته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي نه جدا شوې ډلې مشر وي. د حزب اسلامي ګوند او حکومت ترمنځ د روغې جوړې نه وروسته چې حزب دننه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي، نو دوی به د ګوندي ټاکنو له طریقه د حزب اسلامي د ګوند مشر وټاکي. ما په کابل کې د اسلامي حزب له مشر عبدالهادي ارغندیوال سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو. ارغندوال صاحب غواړم په پایل کې همدا پوښتنه مطرح کړم چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ډلې نه په کومو ملحوظاتو تاسو جدا شوئ؟
مونږ دا کوم کسان چې دلته په کابل کې تر اوسه هم موجود دي، دوی جنگ د حل لار نه بلل. مونږ په هغه باندې تاکید کول، اول چې مونږ هم راغلو د حزب اسلامي د عمومي فیصله دا و چې مونږ راسو او حزب اسلامي دلته رسمي شي، مونږ انتخاباتو کې برخه واخلو او سیاسي فعالیت وکړو. مونږ په هغه فیصلی سره راغلو دلته، وروسته چې څه د هغوی نظر فرق وکړ نو مونږ هماغه سې پاتې یاست.
اوس چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله د حکومت سره خبرې کوي او تقریبا د روغې جوړې خبرې سره نهایي شوې دي، ساسې دریځ به څه؟
لکه څرنګه چې ما مخکې هم په وار وار دا خبره کړې ده، نه یوازې د انجینر صاحب حکمتیار د راتګ، چې د هر مخالف راتګ افغانستان ته د موږ لخوا په ډېر ګرمۍ سره استقبال کېږي. موږ غواړو چې په خپل ملک کې امن او صلح ولرو، او دا امن او صلح هغه وخت راتلی شي چې نور د موږ خلک د جنګ نه لاس واخلي، او جنګ لاره د حل نه ده. په دې خاطر مونږ د هر حرکت چې سبب د صلح په افغانستان کې وشي دغه استقبال کوو.
د ګلبدین حکمتیار مشري به معنی چې کله راځي افغانستان ته،
مونږ د افغانستان منافع ته ګورو. د هغه وخت هم د مونږ نظر دا و چې په افغانستان کې جنگ لاره د حل نه ده، او د افغانستان مشکل باید د تفاهم او د خبرو او د سیاست له لارې نه حل کړو. اوس هم په هغه باور یاستو، او نور څوک چې اوس هم د مونږ سره هم نظر کیږي مونږ هغه نظر استقبالو.
یعنی پوښتنه مې دا وه ارغندي وال صاحب، چې تاسو د ګلبدین حکمتیار مشري به منئ او سره به کار کوئ که ډله به هم په همدې رقم جدای ستاسو په مشري به کار کوي؟
حزب اسلامي ځان ته اصول لري. مشر په اسلامي کې د انتخابات په نتیجه کې د یو منتخب مسؤول تعین کیږي، نو هر څوک چې په انتخاباتو کې د حزبیانو له طرفه تعین شو موږ هم هغه استقبال کوو. مونږ د سیاسي تنظیم په حیث لکه څرنګه چې ما مخکې عرض وکړ، مونږ استقبال کوو، حکومت دغه دریز تاییدوو او نور هم هغوی تشویق کوو چې په نورو کې کار وکړي تر څو چې په ملک کې امن صلح او ثبات راشي. کله چې هغوی راغله نو بیا دا به وروسته حزبیان تصمیم نیسي برنامه او پروګرامونه چې څرنګه کولی شو چې مشترک کار وکړو یا که نشو کولی چې مشترک کار وکړو.
اوس چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ګوند او د حکومت ترمنځ د سولې خبرې نهایي شوې دي تقریبا، د کیساسې د ډلې یا ساسې خپل شخصا کوم رول و؟
نه نه، هغه په خپل دا اقدام کړی و، دا اقدام موږ مثبت ګڼل. ما سره چې خبرې کړې دي ما دا تایید کړې ده.
ښه، یعنی تاسو سره اړیکه و غوښتل مشورې کړې؟
آیاتان چې راغلي و دلته بچا موږ سره مشوره نه ده کړې. آیات چې دلته راغلي و هر چا سره قتل موږ سره هم قتل دي. په جریان کې موږ ویلي چې دا ښه کار ده، تاسو هم راشي او د جنگ لاس واخلئ.
مننه ارغندیوال صاحب کورم ودان.
ایلکه
د امریکا غاک د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. خوست کې د اختر المنسکون کو د دولت له وسلواله طالبان را غوښتي دي چې له وسلوال مخالفت نه لاس واخلي او په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره هلې ځلې وکړي. په خوست کې د امریکا غ خبريال ابراهیم رحیمی د عیدګاه جمعه ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلی چې تاسو پامې اوریدو ته راګرځو.
دا د خوست د مرکز اړوند د ورغه کلي د عیدګاه جمعه ته چې نن دوشنبه سلګونو خلکو پکې د لوی اختر المنځ ادا کړ. په داسې حال کې چې په ښار او شاوخوا سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. یوازینی شی چې د افغانانو ستر ارمان بلل کېږي هغه په هیواد کې د امن او ټیکاو ټینګښت دی. لمونځ کوونکو په دعاګانو کې په ټوله نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان کې د تلپاتې سولې هیله څرګنده کړه. د اختر په لمانځه کې یو شمېر ګډونوالو له امریکا غږ سره په خبرو کې داسې وویل:
زه نصر نمیگم، سړو بونه راغلم دلته ایدوم المانځه ته راغلم. یاره الحمدلله ډېر امنیت نیولی سوی و، ښه په خوند سره هر څه برابر و. بس افغانستان خلکو دا غواړو چې بس امنیت سره مرسته وکړي، بس د حکومت سره یې وکړي.
نوم یې نقیب الله. خلکو ته مې پیغام دغه دی چې هغه څوک چې راسره نه ناراضه وي یو بل ته ورشي، د اختر مبارکیانې ورکړي او تیر هیر کړي او خپل ژوند په مینه کې خپل ژوند پیل کړي.
ما نوم نور رحمان ده. بس خدای تعالی دې موږ افغانستان جوړ کړي، ټول مسلمانان دې خدای په اتفاق او اتحاد کې، او افغانان دې خدای ټول سره یو کړي. خدای دې هر وخت دې خوشحالي د اختر ورځې په خیر راولي، ټول مسلمانان دې خدای په اتفاق کې.
د لوی اختر لومړی ورځ نن په جنوب ختیځ ولایتونو کې پرته له کومې امنیتي ستونزې ولمانځل شوه. چارواکو هم د امنیت د ټینګښت په خاطر د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی دی. مولای امامانو د اختر د لمانځه په خطبو کې له حکومت څخه د ملاتړ څرګندولو تر څنګ پر خلکو هم غږ وکړ چې د امنیت او ثبات لپاره له امنیتي ځواکونو سره پوره مرسته وکړي. خلکو هم له طالبانو وغوښتل چې له جنګه لاس واخلي.
او یو باندې غوړم چې شبه سغه د روسي پوش وکنه، موږ ټول ورونه یو افغانستان خلک، کاغام لکېږي موږ یو، که موږ مړه کوي موږ یو، دا موږ ته څه فائدہ شته نه، که زر کوله تلو کوله خبره شو کنه، په دا تلو کوله کومه فائدہ موږ کړو، او موږ کومه فائدہ ونه کړه، موږ نن هزار بازار کړو کونډې تمون مشکلات زیتیږي پوش موږ مخ دې پوره پوش وکنه، کومه فائدہ موږ کړی دو.
نن سیلاب روان دی د پکتیا له دي ځای عربو سیدون کې، ما دا د هټو هدول نه زهدا هله دي چې خپل مرور ورونه په خلا کې په وټه غر سره کینی سول راولي.
اخترونه د اسلامي امت د وحدت او ورورولۍ ورځ ده. لوی اختر هغه اسلامي جشن دی چې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه پکې ملیونونه مسلمانان په مکه معظمه کې راټولېږي. دا د مغفرت او اطاعت لپاره ګډ مهم فرصت یادېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
سګنې لوی اختر د وروستیو څو کلونو په څیر یو ځل بیا په داسې حال کې ولمانځل شو چې په ګڼو هیوادونو کې خلک د بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. که څه هم یو شمېر خلک دا اختر په خوشحالیو او ولولو لمانځي، خو په زیاتره اسلامي هیوادونو کې بد امنیو د خلکو په اقتصاد هم اغیزه کړې چې حتی د قربانۍ توان هم نه لري. په هکله پاموکي رپورټ ته.
د لوی اختر په رارسېدو په اسلامي هیوادونو کې د قربانۍ لپاره د مالونو په بازارونو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته وي، خو په ځینو هیوادونو کې بیا پلورونکي سر ټکوي.
دې باندې کور خرڅ نه کیږي، صفا خبرې کور خرڅ نه کیږي، دې باندې مجبورې نو مجبورې نه مدا مال اوستلې دا غلطه دې ګنج ته.
که هر څومره د قربانۍ د مالونو بیا ټیټه هم شي، بیا هم د سوریې په څیر هیوادونو کې داسې خلک شته چې د مال د اخیستو توان نه لري.
والله هم شاور حالي،
تیر کال په ډېرې سختۍ سره ما مال واخیستو، خو سږ کال د مال اخیستل راته ډېر ګران دي، قیمتونه ډېر لوړ شوي دي، فکر کوم زه به له قربانۍ څخه تیر شم.
په نایجیریا کې هم پلورونکي وایي چې نن سبا زیاتره خلک یو مال په شریکه اخلي.
خلک د یو پسه د اخیستو پر ځای چې قیمت یې شاوخوا $100 کېږي، د خپلو همکارانو یا د نورو خلکو سره یو غوایی په ګډه اخلي او حلالوي یې. که موږ یو پسه حلالوو، موږ باید ټول د خپل ځان لپاره ونه ساتو، بلکې د هغو خلکو ترمنځ وویشو چې د اخیستو توان یې نه لري.
د ترکیې هیواد د اختریزه کومک ویشلو او بې وزلو سره د مرستې مسؤلیت ډېر جدي ګڼي. دغه هیواد له اسرائیل سره د یوې موافقې وروسته د غزې بېوزلو خلکو ته د خوراک، پوښاک او نورو اړینو توکو مرسته کوي. غزې ته د ترکیې د مرستو تر ټولو وروستی کاروان پرون ورسېد.
موږ په غزه کې د بایسکلونو د مرستې کولو لپاره دلته راغلي یو، غواړو چې په دې اختر کې ماشومان خوشحاله وي او غواړو له فلسطینیانو سره مرسته وکړو.
اختر او په ګډه د حج ادا کول د مسلمانانو د یووالي سمبول ګڼل کیږي، خو سږ کال د حج مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د ایران وګړو مکې ته د ورتګ پر ځای د عراق کربلا ته تللي دي. وروسته له هغه چې تېر کال په سلګونه ایراني حاجیان په مکه کې د یوې ګڼې ګوڼې له امله تر پښو لاندې او مړه شول، د ایران چارواکو سږ کال عربستان ته د خپلو وګړو له لیږلو ډډه وکړه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
د اوربند هغه موافقه چې د سوریې د حکومت او سوریې اخیانو ترمنځ وشوله، نن دوشنبه په ورځ له لمر پرېوتل نه وروسته عملي کیږي. په دغه اوربند باندې د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ تېره اونۍ موافقه وشوه. متحده ایالات د سوریې یاخیانو ملاتړ کوي او روسیه د بشار الاسد د رژیم مالی او نظامی حمایت ته ملاتړ لیده. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د اوربند دغه موافقه په سوریه کې د جګړې د بندولو لپاره ورکړه، خو په دغه اوربند کې د سوریې رژیم اجازه لري چې پر اسلامي دولت او القاعده سره تړلو جنګیالیو باندې خپل هوایی بریدونو ته دوام ورکړي.
Going after Nusra.
د ال نصره خلاف اقدامات کول د هیڅ لپاره رعایت نه دی. دا پټینګه د متحده ایالاتو په ګټه کار دی چې القاعده په نخښه شي او په سوریه کې د القاعده سره تړلې ډلې چې ال نصره هم پکې شامل ده په نخښه شي.
خاغلی کاری زیاته کړل چې ال نصره یو داسې ډله ده چې په سوریه کې د سولې عبوري پړاو سره مخالفه ده او همدا اوس له سوریې نه بهر د بریدونو لپاره دسیسې جوړوي. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د متحده ایالاتو او روسی ترمنځ د اوربند د دغه موافقه هرکلی کړی دی. هغه خپل روسی انډول سرګی لاوروف سره نن په ټلیفوني خبرو کې وویل چې لندن دې ته چمتو دی چې د اوربند عملی کول په اړه مرسته وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په همدې تړاو وویل چې ترکیه به نن د دغه اوربند تر عملی کېدلو وروسته حلب ته خوراکي مواد، جامې او د ماشومان لپاره د لوبو شیان ورولېږي. هغه زیاته کړه چې مرسته به له مرمیدلو نه وروسته چې اوربند عملي شي په خاصو لارو باندې خلکو ته ورسول شي.
نن به له لمر لوېدو نه وروسته د حلب خلکو ته یا د ملګرو ملتونو او یا هم زموږ د سرې میاشتې له لارې او د جمهوري ریاست د عاجلو حالاتو د مرستې د ادارې له لارې دغه سیمه مرسته ورورسول شي.
خاغلی اردوغان په دغه منطقه کې په خاصه توګه د الری او جرابلس د سیمو یادونه وکړه. تیر میاشت ترکیه د سوریه له یاغیانو سره مرسته وکړه چې جرابلس د اسلامي دولت له ډلې نه ونیسي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي ستيفن دیمستورا وویل چې د دفتر به د متحده ایالاتو او روسي په ملاتړ دغه اوربان څارنه وکړي. هغه نن وویل چې د دفتر په دې اړه تر اوسه پورې کومه وینا نه ده خبره کړې. په سوریه کې د تیرو اوربندونو سابقې له یو شمېر تحلیل کوونکو سره شکونه منځ ته راوستي دي، خو تر اوسه پورې د اسد رژیم او بهرني پلویان لکه حزب الله او ایران وایي چې دوی به پر اوربند باندې عمل وکړي. د سوریې مخالفو ډلو د دې اوربند هرکلی کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
اے رختر می محبوب وې د مېن زړګي دې بابه د پرشنا د ژوند شه بابه اختر می محبوب و دمین زړګی دې بابې د پرشنا د ژوند شه بابې اختر بشل بانتم بلش کلی دتوان چی دشکل شاپیری زانی جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل بانتم بلش کلی لتوان چی دشکل شاپیری در می محبوب و دمین زړګی دې بابې دبرشنا د ژوند شه.
قدر من اوریدونکو د خبرونه اورسته شی به نیم ساعت پښتو خبری خبرونه پام دیږي پیدا ورسیده. په څولاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروي او پسې به د خبرو اترو گفتو شنود خبرونه واوري چې د اختر د پاره ځانګړی شوی ده. د خبرو اترو گفتو شنود د نن ماښام په خبرونه کې تاسو سره غږیږو. د خپل کور، کلی او د سیمې د اختر د لومړۍ ورځې د لمانځلو حال احوال به راسره شریک کړئ او خبرې به راسره وکړئ. همدارنګه دا به ووایئ چې اخترم څنګه ولمانځه. د هېواد د ګوټ ګوټ نه به د امریکا غږ آشنا راډیو خبریالان هم د خپلې سیمې د اختر د لمانځلو د لومړۍ ورځې په څرنګوالي هم تاسو ته معلومات درکړي. تر بیا هم الله مل شي.
دا د شکل شپې نه قربان ته سیمې دې د اختر می محبوب وې د مېن زړګي دې و وې د برښنا د ژوند شپه.
Radio